اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې، وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرنو ته. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړ، ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخواه د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات وکړي. د دغه فوټو ژورنالیست کورنۍ وایي چې نوموړی د سې شنبې په ورځ د کابل په کوټې سنګي سیمه کې تریتم شوی دی. بل لور ته د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې د خزینه ویاندویانو لپاره یې د مخ پټول جبري کړي او د طالبانو پر حکومت یې غږ کړی چې ښځو ته د کار ازادي ورکړي. دغه فدراسیون ویلي چې د دې کار هدف دا دی چې له ټولنیز ډګره ښځې تریتم کړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د پنچیر امنی قماندان مولوي داد محمد بطار هم د دغو لسو کسانو نیول تایید کړي، خو ویلي دي چې دوی د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوي. او د ننګرهار امنی قمانداني د سرخرود ولسوالۍ په هجرت سیمه کې د واده په مراسمو کې د ډزو پر مهال د ناوې د وژل کېدو راپورونه رد کړل. نوموړي وویل چې د ننګرهار د امنی قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلی ویلي چې په دې پیښه کې د یوازې درې کسان سطحي ټپیان شوي دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. نن درته له دوو تر دریو بجو شنا اسمان لاندې پروګرام هم لرو. د غنمو او غلو دانو د کمښت په اړه خبرې پکې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، خپلې پوښتنې او اندېښنې له موږ سره شریکه کړئ او بحث ته راغلي میلمانه به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. اوس هم ورزو اونیز پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي دوی چمتو دي چې د نشي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره موږ فراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د موږ لا پښتنې دی ایجاد. موږ حق په لحاظ ځل کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخه ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو فعالان وایي د روغتیایی خدمتونو لیگوالی به د معتادو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب سي.
فامیل ها نگران هستند،
کورنۍ اندېښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی.
دا چې سوداګر د نشي موادو د غوښتنې په کمولو کې څه رول لوبولای سي، په دې اړه مو د سمې ولا په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې ده.
شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه سپورټ حمایت کړي.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چې ډېر وخته شوی و چې ځان یې کله چولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مرداري اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کنده نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرښه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافي امنیتي پوستې نه دي جوړې شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي. سیاسي تحلیلګران بیا نشه یي مواد و نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقامات تازه له یو بلغاریایي هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دي چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشه یي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخه سرحد لرو، موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی چې له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي، دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډېر نشه یي مواد قاچاق کولو پر مهال نیول سوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې هم ډېرې سوي دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان یوه میاشت پوره کیږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول سوي، خو په دې موده کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور سوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی هاشم الکوزی وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمه د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کیږي، دا مسولیت خپل د همسایه وادونه دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې، خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوی وکړي، د خپل اراضي د خپل سرحداتو مسولیت خپل ده. هغه یوادونه دی چې هلته مسولیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یوه څېړنه چې راپور یې په 2000 میلادي کال کې خپور شو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاتې نورې د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@rferl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې مېرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فرا دی. په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډېرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فرا ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې داسې نوي بیرته معتادې شي او که معتادې شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فرا ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نږدې یو میاشت کېږي چې سلیمه د فرا ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بستري ده. سلیمې 8 کاله د تریاکو نشه کړي او د دوی په 6 نفرۍ کورنۍ کې یوازې لور یې نشه نه کوي. د کورنۍ پاته نور ټول غړي یې په نشو اخته شوي دي. سلیمه 4 ورځې وروسته له کلینیک څخه رخصتېږي، خو دا چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو اخته شي.
دا سه غاړم چې د خیره یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیات راته پیدا شي، دغه مواد مبالي یرس بعده که مواد یه لکن خو گزاره برا سر و کنه چه مواد واس کن خو بیاغه خل تنگی دنو آغا سی بیاغه خبولی ده شروع کیجنو.
سلیمه وایی که دا بیر تا پنشو اخته شی نو دو کورانی تاوتریخوالی قربانی بشی زکه تر دې مخکې هم د نشو له امله کورنۍ تاوتریخوالی تجربه کړی دی. سلیمی پر کورنۍ تاوتریخوالی سربیره د خپلو ماشومانو د ناروغۍ درد او غم هم لیدلی دی، ځکه ماشومان یې د دې په ګېډه کې او یا تر زیږیدو وروسته د دې یا معتاد پلار د نشو له امله معتاد کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو پنځو معتادو ښځو کې یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. خو په 1999 شمسی کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ معتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډېری کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړې شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډېر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورني تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستند،
کورنۍ اندیښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمېر یې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسي نیولی.
د فراه ځایي چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمېر ډېروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فراه د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دي او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بستری دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بستری خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسؤلیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسؤلیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسؤلیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشئی موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسؤلیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یوه پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظ کېدلی شي، هغوی ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویم دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخته پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخاني نه رغېږي جوړېږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولی شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغو دوه شیانو ته دی لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه سپورټ حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغه کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچوي او که په لویه کچوي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانې چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دي. دویمه خبر دا چې موږ لانډه ګټه ګورو. لانډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوي کوي، بیرته ځي، څو اکسرې کوي، څو معاینې کوي. دا لانډه ګټه ده. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی او موږ خلک چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي. لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي درې کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سترګه ورته ګورو. نو چې په بده سترګه ورته ګورو نو دغه رښتې تر ته خلک چې دي ډېر زیات اغم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی که ته داسې شفاخانه جوړه کړې نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخه شي او پراخه شي او پراخه. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
ایدغه کورنۍ چې دی ګوري دوه ډوله چې دی دوی پټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر ده چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو موتاد شول، پټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم ده چې دوی سوشل سټیټس چې دی لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورک. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه ده چې پلار دی پډر شوی دی. که چیرته دا ادامه پیدا کړي دا هم دغه طرف ته چې کیږي جی اوس ای دوی سره مرسته کول په څو لحاظ اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسئولیت. دویمه خبر ده چې د خپل ځان خطر دفع کول دي. خطر دفع کول د سړي چې امدا به سبا غلام کوي، فساد بم کوي، یا کېدای شي قتل تم زمينه برابر شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته چې شو کړې لکه دوی سره مرسته وکړي.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅ او ترڅو شي دي د نشي ماده د درملنې وقایي او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړي د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړي چې یوازې خیر او ثواب چي دی، دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی. دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ورډاک کړي، ولی په مهاله کې چي دی د ټولنې تداوی نشي کولای. مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاري وکړه، مونږ چي دی په شفخانه کې سرمایه گذاري وکړه، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوب په برخه کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړه، یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاري وکړه، د فیسټیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاري وکړه. او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختون کې فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو دغه طریقې چې مونږ باید هغه آگاهی عامه کړو ترڅو دغه کمپاین چې دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کمپس چې دی جوړول دی، لکه تیبي کمپونه جوړ شي او دغه تیبي کمپونه نه پاره ساحه کې چې دی معتادین چې دی په نخښي او بیا هغه ادارات سره چې دوی د تداوی په برخه کار کوي هغوی سره وصل شي. دغه خلک چې لکه مالدار دي غني دي دوی کولی شي چې هغوی سره هغه د فری میډیسن چې دی هغه ورته مهیا کړي، دوا چې د دغه ادارې ته مفته ورکړل شي، یا چې د خوراکي توکو مرسته له دغو اداراتو سره وشي، ځکه هغه د یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي. راځو اوس د ریکوري په باره کې. ریکوري دا دی چې ښه سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځېده، وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي، دای مثلا مصروف. بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه چې شې دی مکتب ته نه ځي. نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پوهنتونونه چې دی دوی دوه یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي،
د زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپو خبري او اوس ته خاطرې وارد دی. د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي، خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت څه او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل، دا به خپله د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چا چوکۍ یا میز یا ورته شیانې خراب شي نو هغلته انتقالوي، هغلته ایږدي. کله چې ما خپله ماته چوکۍ هلته انتقالوله نو دې صحنه کې زه یو معتاد لیدلی وم. کله چې غرمه شوې وه نو دې سوچ کړی و چې دا ځای خو ډېر پناه درې خلکو د دید نه لرې ده، نو راغلی و قلف یې ماتولو. نو چې کله دې قلف ماتولو په دې صحنه کې خلکو یې آواز اورېدلی و، ورمنډه کړې وه تر څو دی راوینیسي. نو ده ډېر وارخطایي څخه د دیوال نه ټوپ اچولی و. دلته ژمی هم و او د موږ د دیوال شاته دلته خلک کثافات به ډېر زیات اچول، او یو طرف ته یې یوه کنده وه چې هلته به د ټولې کوسې یو اوبه راتللې. نو دا چې ډېر وارخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دای گیر کړلو. کله چې خلک د دې حالت یو کتل د هر څه کوشش کول دي مردار او بونه ځان راو بسي، مګر نشوي کولای. بیا نو خلک کوشش په دې وکړلو چې دا موتاد ډیزاینر راو بسي، خو په ډېر زیاته مردار وي او هیڅ دا جرأت نه کول چې دا موتاد ډیزاینر راو بسي. بعد له هغه ما منډه کړل د خپل ګودام نه مو تختره واخیستل، یو ځوان په لاس کې مې ورکړل، هغه موتاد د هغه ځای نه راو ایستل او مارکیټ ته راوستل. دلته ځان وسره ور پریمینځل او بعد هغه نه یو چا کالی لرله، زاړه کالی هغه ورته ورکړل. بیا مو د چیر څخه لپاره مو کته دفتر ته راوستل کې ځان ګرم شي، ځکه چې ژمی ډیر زیات ساړه وو. بعد لغه یو مشتری زما چې په دفتر کې و دې ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوي. هغه ورته وویل چې زه مجبوره شوی یم، زه موږ ډوډۍ نه لرم، زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم. یعنې که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ، که تاسو سره نه پیسې چې چاته ورشي خیر ته وغواړئ هغه تاسو ته پیسې درنه کړي، نو تاسو بدمن نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حداقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولی، موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره دا ټول مجلس چې کله خلک ناست و دا ټول وقت سرونه ټیټ کړل او د دې معتاد خبرې ته ځواب چا نه لره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مه کوه، ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولۍ رانیولو ځای ته ځي او ګولۍ رانیسي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ سنسوگی
زخوستا یار جم
زما یاری زخون نپی جنم
تد از ما رنگ تے وگورا نمی پی جنی چی سوت سر یار رانیو زم تا پشان عمالی
نو خوننگا سے ہوگا یا زورا ورا شمالی هم زنگ ایران کنم که در سنگ ایران چیزی اینه پیجنم
بگوره دمال جانو خوندی سخی نیه چه سنگ چیزه بولی دلم جور جو گوله ای جیب تاوا چولی خوبتی دیگری
دگر امیلی گورو رانشی گوله ای واوا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی خا دانا تاو آیا چه ما خو تروسا پا دیر سیما که نیلی دلی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانه به ایران دیده اوزه ایرانی پولیسو به زور را وشارلم زمدم دیه گوله یا مالیم اوز دارت هوایا چی چیری بای پیدا کو
دا گوله خو پارو دوا خانه که پیدا کیجی آقا مخا مخ دا قصابه چنگ دوا خانه تا وشا سومره چه واری در کوی
گورا زب دیش یما که نبالا دا یما دواخانه والا می نبیشنی فکر نکم چه باور را باندی وکی تو ورشا تا پیشنی
بالا دا نبالا نگوانی زورا ورا رنگ او کانی دی اصیم دا عملی دی کنا چه ور اغلی سٹ دی وکر و او بیا ورسنگو آیا چه دا دکو دا درد گولی راکا دو خانه والا پوییگی که تامدی بس گوله در کبی
اوز خود زران دیوالان شو رتا تواره با برشدو تتر ما دیر بلدی رنگی ولی پتا او پیزیه پا ما
من گول خبرن دی وکرا درزه چه ورشو تو دنی گوله را نیسی
یار از ما خدا سی خوخه دا چه خدیر ایرانی دو سهر و رز با دوخانی والا تا وردو ده پیسو غم یا مکوا پیسی رز ردی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سر پا غرو کشی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورزو داغه دوا خانه چرا گوله خرسوی
خودم مخ کشه زبا در پسیشو
سامده رزا سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام پا خیر آشی خواه خدمت را تو وایا
خدمت در دو کده در گوله مو پا کاروی
سم را مو پا کار دی
در زمان دیوال نوی را غلی و بیرت زی دو دوی پسیما که دا گوله نه پیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دایو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوارو گزاره پی کیگی اه وقت لی
راکا یارا جوانده خوزی خورو جانا اوزنو پیسی ورکن کنا
تو در اگا چل جیب پیسی رو بستم
لاسونو پورتا که چلو دایو نخوات دیگه
تو پنچه؟ تو پولیسی؟
نه پولیس ده
هو زه پولیسیم
کماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی پارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست زما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود ته غیر قانونی خرسه بی ده چاق لره چه ده داکتر نسخه نپرارتا دا دوا خرسه که او آغا هم ده نشه گولی
کماندان سیب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت تکړه که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي دا دواخانه ده که ساقیخانه
قمندان صاحب ما پرېږده زه بېګناه یم
چپ شه زه بېګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه
دا زادی رادیو درنو آوریدون کو دا دی اونه دا زهرو کاروان خپراوانه پر هم دی زی پای تا ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو دا خدای پامان
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.